انسب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه را شمایون قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. تیر ماښام په خوست او یو شمېر نورو سیمو کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان راټول شوه او د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شوو همکارانو په یاد یې شمې بلې کړلې. او دا امریکا یو چارواکی ویلی د ایران په ورستوي مظاهرو کې د ایران د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې خای تر زورو زیات اعتراض کوونکي وشل شوي. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل بالا خبرونو کو افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیم امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان پوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوزي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوزي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناتو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. لدی مخکې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تاینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسی باز کردن شهرهای محاصلاتی درجه
خغلی تنجوی د دې عملیاتو اصلي هدف ته لومړنی نمبر لوی لارې خلاصول د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لوی لارو د غواخونو کمول دي. خغلی تنج زیاته کړ چې نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي د لوی لارو په تیره د دریسوف مزار شریف بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی دا سرګندونې تیر ماښام په آر کې وی غونډه ته وکړي. دا کډوالې نړیوال سازمان یا آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. آی او ایم پرون په یو خبر پاڼه کې ویل تیر یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې یو لسره 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم زیاتوي له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 1420 زیات افغانان له ایران او 13000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر لخپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال او رغنده ونډه ولري. ادری زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزي وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګند کړ چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک وايي په ایران کې د روسي مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتي ځواکونو له زور سیات کسان وشلې وي. خاغلی هوک د سرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې وی ویل چې واسي په محشر خار کې د مظاهرو لجریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاری چې له سلو زیات کسان په دزو وشل کیږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د مظاهره چیانو د زپلو لقبل پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایرانی معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
امریکا ویل اولویز سټاند وذ دی ایرانین پیپل.
ولسمشر ټرمپ وايي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي، له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نورو شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته لاغه پایل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 13 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې کانګرس سرچینو ویلی سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لانخري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلی وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کیږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې $100 میلیون څخه زیاتې پیسې ګټلې. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارې ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو لارې څه باندې 40 هیوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلی وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د سباندې 300 بانکونو او مالی ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوریدلی شي چې تیر مقام په خوست او یو شمیر نورو سیمو کې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا د وژل کېدو په اړه غونډې جوړې شوې. دا وژنه وغندل شوه او په یادې خلکو شمې بل کړې. تیسو ناکامورا څوک و؟ ولې په مړینه دومره خلک خواشینی دي؟ په دې اړه به د هغه ژوند ته کتنه ولرو. د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت دې جوړ شي. دا چې ولې د په څرګندونو کې به یې واورئ. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په ایران کې د وروستیو مسایلو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زورو زیات کسان وشلي وي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګه نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم له یاده مه باسئ. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تل بر هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړتیا وي. ریپورت که څه هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان په وسلوال پوس کې د وسلوالو طالبانو ادغام ښایي له ستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک یې لمن دی چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندوی هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکم نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره خای د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان ارتیا د 15 پر لپسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی ښایي زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې ښایي ناامنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا ښایي د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ ته رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په سلو کې 2 وده لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.15 زیاتیږي، او دا په دې معنا ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لاره بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلی هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې. هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي، که دا په اقتصادي خودکفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي. اوای په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورنی تولید په سلو کې سل د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په سلو کې 40 تر ټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې، او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په سلو کې 8.15، په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په سلو کې 1.5 ته لوړه شوې، چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري، او که په تیره د قانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجم شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په سلو کې لشپږو هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تیر ماخام په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال کارکونکي تیسو ناکامورا او دغه د وژل شو همکارانو په یاد راغون شول. فعالان او ځوانانو د دې پیښې عاملان د افغانانو دښمنان وبلل او افغان حکومت نه یو غوښتل چې د غندنو په ځای دغه عاملین پیدا کړي او ودې نیسي. دوی هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به افغان حکومت ولسونه دغه بنسټونه او اشخاصو د ژوند خوندیتوب ته پام ډیر کړي چې په دې هیواد کې په بشري خدمتونو بوختي. نجیب الله لوخیل له خوست نور تفصیل راکوي.
د پنځمه ورځ په ماخام یو شمېر خوستي او مدني فعالانو، روڼاند او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوشحالي څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورو د پی ام ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلوم واستولو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو مر نیازی او سیف الرحمن سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټول بشرپال نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ول سره او له ټول بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زمنګ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د اصري باغدارۍ مخکښ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامو را اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي، بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توجنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامو را یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامو را د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
پر خوست سربیره پرون په کابل کې د جاپان د سفارت مخ کې هم یو شمیر افغان ځوانان او مدني فعالان راټول شي وو او د ډاکټر ناکامورا په یادې شمې بلې کړې او د خوښنې وغندله. په ننګرهار، پیښور او یو شمیر اروپایي ښارونو کې هم افغانانو د ناکامورا د وژنه غندلې ده او د هغه په یادې ډیوې بلې کړې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې جاپاني بشرپال وژنې پراخ عکس العملونه راپارولي او ګڼو افغانانو پرې خوښنې ښودلې. خو د جاپانی ډاکټر ناکامورا څوک وو؟ څه یې کړي وو چې ګڼ افغانان پرې ویر کوي؟ پامیر ساحل یې ژوند او کار ته کتنه کړې.
تیڅو ناکامورا له جاپانه د روغتیایي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان د ستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د دسمبر پر څلرمه په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم ووژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و. تیبی ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پیښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پیښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلې ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په موخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکټاره بیدیا بیا ژوندی کړه او د همدې خدماتو لامل سک کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا ان ایچ کی ټلویزیون ته ویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دی چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آباد کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي، خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د انتخاباتو د جنجالونو موضوع د امنیت او عدالت د ټاکنیز ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحي حکومت دی جوړ شي. د ښاغلي نبیل له قوله د دې ډول د جوړېدو لپاره باید د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې لغوه شي او طالبان دې اور بند اعلان کړي، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې ډول حکومتونو غوښتل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او دا چې څوک به حکومت جوړوي دا پریکړه به د انتخاباتو نتایج کوي. امید زهیر مل په دې اړه ریپورت لري.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي سوله او ټاکنې لبنبست سره مخ شوي او له همدې کبله باید په افغانستان کې د مصالحې یا سولې په نامه حکومت جوړ شي. ښاغلی نبیل چې د پنځ شنبې په ورځ له رسنیو سره خبرې کولې وویل کړکیچ ورځ تر بلې زیاتېږي او تر دې حده رسېدلی چې د هیواد سیاسيون او حکومت د سولې خبرو لپاره د یو پلاوي د نوملړ په ترتیب نه جوړیږي. د ولسمشرۍ د ټاکنو دا نوماند وایي د دې ستونزو د حل لپاره اړینه ده چې ټول لوري قرباني ورکړي.
پروسه د صلح باید بین الافغانی شی. متاسفانه فعلا صلح د پاکستان د طالبان و د امریکای تر مابند افغانستان ولس یا زمون مشکل ده چې پلست نسره جوړیږو یا طرح نه لرو یا خودخواهی لرو یا د ځان د قدرت د بقا خاطر به هر دلیل د بخاطر ما ویلی چې ټول خواه باید قربانی ورکی.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې په طرح کې واک یو بیطرفه شخص ته سپارل، د اساسي قانون تعدیل او اصلاح، د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلیکو کې د وسلوالو ادغام او د ښکېلو لوریو د خالص صلاح کولو موضوعات شامل. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له ټاکنو پرته د هر ډول حکومت جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل افغانانو په ټاکنو کې د ګډون لارې له جمهوریت پرته هر ډول حکومت ته د رد ځواب ورکړی دی.
افغانستان نظام جمهوری دی. افغانان په دې خاطر درای صندوقونو ته ولاړ چې د دې جمهوری نظام دوام غواړي. د سولې په نوم او په بل هر نوم حکومت غوښتل د افغانستان د اساسي قانون سره ښکاره پټه کړې.
رحمت الله نبیل داسې مهال د سولې حکومت د جوړېدو غږ پورته کوي چې له دې وړاندې د نوماندانو شورا هم د ملي ګډون د حکومت په نوم د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشرۍ ته نومان رحمت الله نبیل که څه هم په خپله طرحه کې د ولسمشرۍ ټاکنو لغوه کېدل مطرح کوي، خو نن ورځې دا هم وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانوني مسیر ته راوګرځي او پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. ښاغلی نبیل په هیواد کې د ټولو ستونزو پړه په یوه ټیم واچوله چې د ده په خبره په فساد کې لاس لري او هره ورځ له دې لارې شتمن کېږي، خو په واضح ډول یې د چا نوم یاد نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له دوه تنو نورو نوماندانو عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار سره رحمت الله نبیل په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په ټاکنو کې درغلي شوي او دوی به یې پر وړاندې په ګډه ودرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
که څه هم کلونه کېږي چې د ټاپي نظریه موجوده ده، خو د دې پروژې عملي کارونه د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان او هند هیوادونو د مشرانو لخوا په 2014 میلادي کال کې پیل شول. زموږ همکار الیاس تایی په دې مفصل رپورټ کې هڅه کړې ده چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي چې آیا ټاپي یو خیالي نوم دی او کاملي پروژه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
وز ټاپي پروژه یو مشکل چې داخلو سوال.
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د غازو د نلیکي د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکي د کار د ځانډی راتبولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې ورستي چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار تقریبا د سروې بشپړ شوی دی. فقط یو مشکل چې په دغه اخیرو ورځو کې موږ درلود هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو له خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړ. سو فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به هغه کار هم خلاص شي. ورسته بیا د مواد زی کابل تر شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل سته، کومه منطقه د خاورې پیژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي، اوس چې هغه کار خلاص و اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیک کې ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,318 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې د چاپي د نلیک یو له مسؤلینو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیکه به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد مټریک مکعب ګاز د غدرو هیوادونو ته لیږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلی وي. د لشکرګاه اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي،
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک قطاباسي او یو دا یو تېروتنه ده، دا یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه سته، دا پروژه مخ ته ځي، دا پروژه کېدون کې ده، نو خلک به بیرته هیله مند سي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده سي چې دا پروژه پر مخ لاړه سي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر ناامنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبان سره یو توافق ته رسېدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دنده ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 70,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1,300 او 1,300 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بله طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاورو کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پر غځېدلې چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزه څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1,318 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه پیل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوال بانک په یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. په دې اړه به زموږ په راروانو خپرونو کې مرکې او همدارنګه ریپورټونه ولرو. اوس راځو د سیمې او نړۍ وې مسلې ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی برانهو کوایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. احمد تکلی په اړه ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې خی له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشار ښار کې د مظاهرو لجریان په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې لسلو زیات کسان په دازو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered over
له ایران څخه چې حقایق راوځي دا سې ښکاري چې رژیم خایي د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي. خو ډاډه نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخه نیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه رارسېدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړیو غوښتنه کړې، چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیه ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډېرو مواردو کې چارواکو هغوی تمړي تر هغه وخت نه دي سپارلي چې کورنۍ یو ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 10,000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو لکبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دی چې واشنگټن به د ایرانی معترضانو ترڅنګ ولاړوي. ترامپ پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماټانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولی دي. ترامپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډیر سخت ځواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي هوک د سرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
افغان پوز په پام کې لري چې د هواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوزي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم یو ویان تیر شپه ازادي رډیو ته ویل په دې اړه پرون له افغان پوزي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر لخپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال او رغنده رول ولوبوي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي ابراهیم هوکوی په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلوي. دوستانو مخکې لدې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وس هم رازو د بلخ ولایت څخه غو رپورت ته چې په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو د ستونزو پاړه دي. ولکې چې د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې نجونې نشي کولای له ثانوي زده کړو وروسته لیسی او لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي. د چولې د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورت کې اورو ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه مهیروي.
د بلخ ولایت په ګنشمیر ولسوالۍ کې دودیز ممانعتونه او نامنۍ سبب شوي ترڅو ګنشمیر چونې د ثانوي زده کړو لا بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهربلک، بلخ، چمتال، شولګره، شورتپا او کلدار ولسوالۍ کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګ نسیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولای چې لا نه هم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلی اوسیدونکي شازیا حکیمي چې تر نه هم ټولګي لوست کړی وایي چې د کورنۍ ممانعت او غواخ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه د توانیدل چې د لیسې په سطح تعلیمات تر سره کړي. اغلی حکیمی وویل په بل خلصوالی کې دومره د لیسې خوندې نشته او که هم شته ډېر لري موقعیت لري. نامنې زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي ترڅو خوندې ته ولاړ شم. کورنۍ مې ویر لري ترڅو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت د نامنه یو د خوانځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په خوانځیو کې د خزینه خونکو نشتون او د لیسو خوانځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې لاملې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو لا دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري هم د دې موضوع په تایید سره ازادي رادیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړ هغه د یادو شوې ستونزو سربېره نامنی او د خزینه خونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ معنی ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډېر شي. ښاغلی اميري وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فازه هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بخت د پوهنې اداره په هڅه کې ده ترڅو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بخت د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي ترڅو د دیني عالمانو او د جماعتونو د منابرو څخه ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
نیما نړۍ
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی چمتو کړي وړاندې کوم د دې ونی د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبري کوو چې د انجلې د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتری خالي وړي ولی زین ناویانې د پلار لکوره پر اوړي جیز زورول کیږي د دې تاوتری خوالی پایلې څه کېدای شي اسلام په اړه څه وایي او د دې ستونزې د منځوړلو لپاره څه کول پکار دي په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پایل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو ته وایي چې معمولا د انجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي خو کنجلې په جیس کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالي بدلیږي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښی چې په لومړی سر کې له هغه ځوان انجلې سره خبري شوې چې کوژ د شوی دا او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لکیا ده
دا د سمال تاسو دې دا خپل لاس جوړ کړی خامک میکړی او د څو نور چې دیورندار مم را سره مرسته کړی او د دانی راته ګنډلې دا نور شکلیان مې ګنډلې دي او ټول جوړې کالی چې وایي ستدا
ښه دان راته وایي چې نور دې ستو جوړ کړی دی پلاس باندې
او دا خسته مې او دولس ډیګری جوړ کړی پلاس او نور مې د کور لوازم شایان خسته دي
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاو خواته د کور وسایل خې دي نو نازیه برته وایي چې کوم سیزن دی د جیز لپاره تیار کړی دي
دا یو وینې چې جاری برقی ده او یو بل د سیټ چینی ده چې ما خسته ده بل څه خو را کاش کوم نو خور دا دران دی کله نه شو ماشنی کلا شوې ده پکا ده دا شان مې خسته یم ده ګم
او دا د دسمالون لاندې د سپین شې چې دی دا
او دا یې خنده کنه بیا الکو الا ته ورکو الک تم ګندل ها خپل لاس مې جوړ دا ډیر سخت د تاسو وینې چې بازارو کې ځای خان خرچي کې سي قانون شت لاس زره روپې ته دي نو دا موږ خپل لاس بیا جوړو
او کدا جس تیار نکړې نو څه کی
خو د زده چې بیا موږ یوان خل بیا خالی راولې ګل خلک خبره کوي تانی ورکي چې دلې جیز را نوړو خالی را وی وړل او یا پیسې په خستي ورته کور چې مر
نازیه هغه ځوان انجلې د چې تمکیږي دوه میاشتې وروسته واده شي نو ځکه اوس د خپل جیز په جوړولو لګیا ده د هغه په څیر زیات شمیر افغان انجونې شته چې کله کوژده شي نو خپل ټوله انرژي د خو او مجهز جهیزیه په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپل ګوتو هنر هم ننداړې تګدي چې خیاطي خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعی په مراسمو کې د انجلې پلارګنې له خپل وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي ان تر دې چې کچېرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي د خوست ولایت اوسیدونکو محتاب وای چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه و وړی، نو اوس هم د خواښې پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري. نوموړي وایي چې کلونه کېږي د همدې تحقیر او پیغورونو له وجې په پټه اوښکې تویوي او دردېږي.
د جینۍ څه ګناه دی؟ ګناه خو د پلار مور وي که نه؟ پیسې دې واخیستې، داسې شی ورته واخله چې په آینده کې په درد وخوري او سر ټوټې نه وي. وایي راغله د پلار د کور نه دلته، اوس دلته موږ ته نصیحت کوي، په سر جګه جګه غږیږي او کېږي، پلار دې چی نه دي درته اخیستي، کالی نه دي درته اخیستي، او خپله کوټه خپله کوټه خو باید درته جوړه کړې وای که نه؟ قالینه شوه، المری شوه، تخت شو، همدغه شیان. زما ګناه خو نه دی، خو ګناه مې یا د ورور دی یا مې د پلار دی، خو هغه ښار ته ځي که نه، هغه یې خوښوي راته. خو بیا چې کوم وس هغه مې نه رسیږي، فقط په ژړا راشي، په سترګو کې مې اوښکې ګاډي شي. خوښي خو تنه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپلو خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تنه راکوي. چېرته واده ته لاړه شم، واده را باندې تریخ کړي، هستي مې نه پرېږدي په قراره.
د خلکو په وینا ځینو کورنیو ته چې کله نوي ناوي بدیږي، نو له همغو لومړیو ورځو څخه خپل اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي. د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوي ودیږي، نو له همغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جهز چې په ډېرې خوارۍ یې برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جیز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو. مګم وخت چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته، بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته او خلکو ته یې د تحفې په شکل باندې ورکړه، ته یې پرېنښوده دومره. ما ډېر زحمت ایستلی و، کوم تقریبا درې څلور میاشتې ما په هغې باندې زحمت ایستلی و، بیخي د سترګو نه خلاصه کړې وم. حال چې دا به داسې یو یادګاري هغه پاتې شي، بیا وروسته ما سره به پاتې او استفاده به ترې کوم، یا به په کم میز واچوم، یا به کم مثلا رشکالي او دا دسمال او سرمیزي او دا شیانو. بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړه خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو یو شمېر کسان بیا وایي ځینې انګیندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي، تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړی وه، بس دونه یې راوړی خپل وس قدر، اما هغه خپل ځان ته یې وساتله، ما ته یې نه ده راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینکه، ترموزه وه، دغه شیان و ځوی، نور شیانه نه وه. دا بکس و هغه بکسونه کې قلف کړي ځوی، خور ورته ویلې چې دې ته مه ورکوه، خپل مال ځان ته وساته، دې ته وخت مه ورکوه، که یعنی تا سره کېناسه کېناسه که نیمې باسلو کوره.
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري؟ دا مو له دیني عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي.
که د چا له وسې کېږي او شایې جوړوي نه لري، او د پلار کورنۍ یعنې د جلۍ د پلار کورنۍ په بساط کې یا په تاوان کې دا وي چې خپل لور ته مثلا فرش ورکړي یا ظرف ورکړي، هغه د خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې که یو شی ور نه وړي، یعنی جیز ور نه وړي، نو هغه په هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته یې د جیز پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړي وایي
کله سیما وده وکړه باور سي ما د خپل ځان سره اغه یو ورکی یو ورکی کتابتون به د ځان سره درلود اغه می د خپل خسر کوټه د ځان سره وړیده او یو درې څلور جوړه جامع می درلود د غسر مواد وکول لاړم تللیم فصل خدای تر اوسه پوری د ما د مشمانو د پلار له طرف نه یا می د خوکه خسر خدای دی وبخي د غوی له طرف یا می د کورنۍ د نور غړ له طرف نه په هغه ورځو کې نو ورسلېغه نه تر اوسه پوری فضل خدای دې سې کوم ستونزې سره نه مخ مخسبي اته په رموس کې تر اوسه پوری راته د خبره چانه د کړي ستاله ځان سره جیز جوړ نه دروړي هیڅ شی مم لزان سره یو نه وړ یعنی د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي د ځوان په اساس کې د ځوان په بنسټي خودل کې نور داسې څه ستاسي پیغه باندې باید موږ ټینګار وکړو لکه زده کړه د ځوان مخ ته وړل د اولاد دنیا ته راوړل د سالمه تربیه او روزنه ده او خپل ځوان څنګه په خو باندې ودرېږي دا ډیره مهمه ده
خو خای د میرمن زرمتی په سیر به ډیره کمی خزی بچي د خسر کوړه د ډیر جیس پر ځای کتابونه او نور مانویات بوني او د خواخي په کور کې هم د پیغورونو پر ځای خراغلاس تورته ویل کیږي
په هنوای شته د کور څراغ دی نو ما پرېږدي چې کور مو تیار سي تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوښیاست چې فرشته غنی جوړوي
خو غوریدونکو کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي نه یوازې دا چې له بد چلن سره مخ کیږي بلکې ځینی وخت د همغو توکو د استفادې حق هم ورناخستل کیږي په دې حق لزمونږ همکاري فرشتي غنی و تمثيلي ټوټلي کلی دا چې ستاري امینی شفیقی لکنخیل یاسمین حکمت او هارون ګلزاد پکې نقشونه لوبولې دي په ګډه یو
وزرغونی دومره دا ویل ما سره ما وه هیڅ اوسله نه لرم او دا دې زبې موس نو خاکه شمه
او دا دې
دا یو تار وی ته دې بده سر ز ته پری نه ده
ټول وی ته در ته اوس کو خل دا خدای نه بار پری میګ دا او بو په دې دوا کلو نو کې مې بغیر له قدر عزت ته په در رسیدلې دي چې دا سال درا باندې جوړ کړای او ما خو بیا کومه بده خبر نه درته کړی هم دومره مې وویل چې ډاکټر ته د ناروغي لپاره وویل چې کار ما کاو یو دوا ورځې استراحت وکا کنه نو له بعد نه به بتاره شم
بس کړه بس دوا کاله دی له واده نه تیریږي بانو ته ګوره اره ورځ مریضه یې اره ورځ نخره کوي دې مکاری ته یو ګورې توبه می دی وی توبه توبه دې کور لا کارونو ځان خلاصوي زوره کا شرنګ دې ورکه نورنګان دې مم دې
خو غوریدونکو دا وا د نیمې نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکو مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې له بیوزله خلکو سره مرسته او همکاري باید په څه ډول وشي هغوی چې غریبانو ته د مرستې ورکولو پر مهال عکسونه اخلي او بیا یې خپروي خلک یې څنګه ارزوي او د مرستې کولو پر مهال کوم خبرو ته باید پام وشي د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي او زرو یا مادومی وړاندې کوم د راپور او د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ پکې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی یې را اوروي
په
افغانستان غونې جنگ ځپلې ټولنه کې چې د ډیرو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، داسې کسان هم پکې ژوند کوي چې د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو څخه هم برخمن نه دي. په ځانګړې توګه کله چې د یخنۍ موسم رارسیږي، دا خلک ډېرې مرستې ته اړتیا لري، خو ځینې کسان بیا په غریبانو خپلې مرستې پاسلوي. د مرستې کولو په مهال ناسمې خبرې کوي، عکسونه او ویډیوګانې اخلي او بیا یې خپروي، چې یو ډول بېوزلي کسان ځان او نورو ته کم راولي. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، خپل کیسه داسې راته کوي.
همداسې شوی، یو وارې همداسې را سره کومک شوی و، نو د صحیح کومک هم نه و، خو ما سره خیر اوسې کومک کړی، خو بیا عکسونه یې واخیستل مانه او فیسبوک کې اچولی و، نو بیخي زه پښیمان شوم دغه کار نه. د خپل خپلوانو ته ویل وایي والکه وایي دا څنګه حساب دی وایي، ته ډیر وضعیت د خراب هغه فیسبوک کې مونږ تا ولیدل. خپلوان خو ډیر راته وایي ښه پیسې دې خواستل، ښه کومکونه دې واخیستل، او چې د رښتیا نه خبر نه، خو هغه ډیر داسې ناچیزه کومک را سره وکړو. ډیر نا امیده کېدم، خو مجبور نه څنګه وکړو، ډیر ناامیده. خلک ډیر راته دا شرمېږي سړی چې داسې خلک ورته وایي والا تا ما ولیدل هغې کې، او دا سړی تا سره کومک کول. او په دې شه زه کومک قبلوم چې دا عکس مې وانخلي او هغه ونه کړي. زه هم یو ځوان یم، خیر ده چې را باندې حالات راغلی، غریبي
په هر ټولنه کې چې د مرستې کولو روحیه وده کړې وي، هرومرو هغه ټولنه د ژوندانه په ټولو برخو کې په ډیره چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي. خوشته داسې کسان چې په ټولنه کې هر څه د شخصي ګټو په خاطر کوي، ځکه خو په خپل مرستې هم دنیا خبروي. د میدان وردګو اوسیدونکی فاضل احمد په دې اړه وایي،
هغه مخکې نه مخکې هدف لري، هدف یې ټاکل شوی وي. هغه هدف کومک نه وي چې خلکو سره کومک وکړو، هغه بل هدف لري چې ځان یو هدف ته ورسوي. مثلا یا ځان کاندیدی وي، هغه دپاره غواړي ځان ته شهرت حاصل کړه، یا په ټولنه کې غواړي چې ځان ته یو موقف حاصل کړه. امکان لري، نور علتونه هم ولري. بعضې تجاران دي مثلا کومکونه کوي، غواړي چې د خپل تجارت مشهوره کړه، خپل کاروبار ته هغه ورکړه، وسعت ورکړه، کمپنۍ مشهورې شي. هغه یوازینی علت یې همدا وي چې شهرت حاصل کړه ځان ته.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی جان بیا وایي، د نورو سره داسې مرسته چې په مقابل کې هیڅ ډول توقع ونه لرو تر ټولو ښه احساس دی. که تاسې د یو چا سره د خپل توان مطابق مرسته وکړئ، نو فکر وکړئ چې څه به پېښ شي. په یاد ولرئ چې راتلونکي کې به تاسو سره ضرور په یوه بڼه مرسته کېږي.
زه خپله چې چا سره که څومره د خپل وس په اندازه مې چا سره مرسته کړې ده، دا نمایشي حرکت ما نه دی کړی، بلکې ما په خپله د دغه سړی هم چې تشخیص کړی دی، که ښځې وي که سړی وي، دا مې تشخیص کړی دی. وروسته مې د مرسته ډېره پټه ورسره کړې ده. یو زکات خبره ده، زه چې زکات ورکوم، فطر ورکوم، د روژې دا علني ورکوم، مرسته چې کوم دا پټه ده. دا د خلکو د هغه دپاره نه ده چې زه مثلا څوک ما وګوري چې دا مرسته تای دغه سړي سره وکړله، د نمایش دپاره، د ځان ښودنې دپاره دا هغه نه.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی اسدالله کاکړ بیا وایي، مرستې په بیلابیلو ډولونو کېدای شي چې په عمومي توګه د یو محتاج سړي د ژوندانه په معنوي یا مادي برخو پورې اړه ولري. په هر صورت، هر سړی چې د هر ډول مرستې توان ولري، باید هغه د بل محتاج سړي څخه ونه سپموي، او دا چې کومه مرسته په علني ډول وشي او کومه په پټه نوموړی زیاتوي.
مرستې په دوه ډوله باندې موږ تقسیموو. یو هغه مرستې دي چې دولت د خوا څخه کېږي، یا د خیریه موسسو، معتبرو موسسو د خوا څخه کېږي، یا د بین المللي ټولنې د خوا څخه کېږي. هغه که د مهاجرو دپاره یا د بېوزلو دپاره یا د داخلي بېځایسو دپاره، هغه چې پالنې ډول وشي، دولت تر نظارت لاندې کې وشي او د خلکو په مازار کې ورته توضیح شي، هغه به ډېره شي، ځکه چې هم د فساد کچه په شکل راټیټېږي او هم خلکو ته معلومېږي چې په واقعیت اندازه مرسته د خلکو ته ورسېده کیا. او یو قسم دا پنام د مرستې چې موږ وینو، یو څوک یا 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ، یو غریب یو ځای پیدا کړي، هغه ښځې یا سپینږری یا ځوان، دا هغه سره بیا ډېر شکمه دی. فیسبوکي عکس اخی ورسره د هغه احترام او هغه عزت هم په ټولنه کې چې دا د مادي سره 1500 روپۍ کومک وکړي یا 1000 روپۍ کومک وکړي، دا نه خیر دی او نه دې ته کومک ویل کېږي. دا نه حق هغه د خپل فیسبوک لپاره دا کار کوي، دا ښه نه دی. دا
اسلام هم له بېوزلو سره په مرسته ډېر ټینګار کړی دی، داسې مرسته چې انساني کرامت ته پکې صدمه ونه رسیږي. دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی په دې اړه وایي،
اسلام د ایثار او د قربانۍ او بل ته په برتری په حق ورکولو دین ده. کومکونه په دوه قسمه دي. یو هغه کومک ده چې هغه علني کیږي، هغه د فرایضو څخه عبارت ده. شریعت وایي چې زکات په ښکاره ورکوي، دې کریا نسته، فرض ده تر څو پورې ستا د دې ورکړې نور هم عادت سي. کوم چې دا نفلي ورکړه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، تاسو داسې مال ورکوئ چې ستاسو ښی لاس ورکړه وکړي او چپ پې خبر نه سي. کوم چې نفلي صدقات دي، په هغې کې پټوالی سروالی، دا ډېر د مهماتو نه ده، ځکه چې که چېرته ښکاره سي خدای نخواسته داسې ونه سي چې د ریا طرف ته راړ سي. په بل حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ به ور په دریو کسانو لګیږي. یو په کې هغه څوک مالداری چې د نوم دپاره مال ورکوي، لازم ده چې مالداره په غریبانو سره کومک وکړي. نو الله جل شانه وایي داسې کار مه کوئ چې تاسو ورکوونکو خلک ستا په ورکړه باندې تر څو پورې اذیت او تکلیف سي. دا د اسلام نظر ښه کار نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
زمانم فهیم احمد هوتک د کابل ولایت د نهمی اوزی اوسیدونکو کوم څوک یو کومک کوي او خیرات کوي او چا سره صدقه کوي، نو دغه که په پټ لاس باندې وشي دا ډیره زیاته بهتره ده. نو په دې اساس باندې موږ تاسو شکل خیرات ورکو، صدقه کوو، د خلکو سره همکاري کوو، تعاون کوو. په دې وخت کې باید موږ تاسو ته څه کارونه کوي چې هغه خلکو ته نمایان کوو. نو بهتره ده دا چې په مخفي شکل باندې، په پټ شکل باندې.
محب الله احمد اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکی، دا باید علنی وشي. په دې چې غریب خلک ډیر دي، اوس نن سبا وشر زکات څوک نه ورکوي، دونه د دې لپاره باید علنی وشي چې خلک وګوري غریب دلته سونه دي، د هغې سره کومک وشي.
زه انور الحق، فراز ولایت ګلستان ولسوالۍ. مرسته باید په پټه سره وشي، علنی نه، چې په دې کې بیا ریا راځي درته وم نه. داسې خلکو ته ځان ښیي چې مثلا زه خو داسې یو شخص یم، د ځان د خلکو سره مرستې کوم، وسیش کوم، وسیش کوم. هر هغه شی چې کوي هغه باید په پټه وکړي، خدای تعالی خو درته ووایم خبرېږي.
زاد الرحمن نومیګه مد لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وری.
قدرمنو دوستانو، اوس د خبرونه د موضوع اړوند یوې تمثيلي ټوټې ته غوښ شي چې مریم توخی لیکلی او شفیقی لکنخیل، صادق سپینغار او نجیب الله سمیم پکې برخه اخیستي.
وانکا
توای موري
ته دلته راشه.
دا راغله ما توای موري
ته دا ټلیفون راو بس زوی اجما یو خه عکس دې غړو دې دې وړو سره واخله.
خو درګه چې دې عکس واخلم لګ دی خو درګه دا وړې پیپه کې لګ زره دی خو درګه دا وړو بوجې په کې راسي ته و درګه
دا خته زوی
بس بس به خې سیدا دا غسه
ګوره زوی می دا به بیا څورته وای او فیسبوک کې به واچای چې ټول خلګي وګوري.
بالکل سیدا مورې فیسبوک کې خو اتمانا چوما.
وګوره دروازه کې لکه چې څوک دی.
څوک یې؟
زه هم خلاصه کړه دروازه.
وای دا خو ماما ده. بخیر راغلی ماما، ستړی مشه؟
ژونده اوسې خوری نه خی جوړ خیریت دی.
ستړی مسی وروره.
خیر اوسې خوری.
څومره دی ناوخته کو دونه انتظار می درته ویوس.
او خوری لار بنده و ما څه کړی وې؟ هغې زنه اوس هم پیاده راغلی.
څه ښه شو چې په خیر راورسېدی.
دا څه شی دی؟ دا اوړه وړي نام خدا خدیژمي ساده هم اخیستي.
نه وروره، دا د خوریې پیسې رالیږلي وې چې دا غریبو خلکو سره مرسته وکړي.
ښه ښه، دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی.
نو ځکه مې ته راوغوښتې چې د هلک باندې اعتبار نه لرم، خدای سي دا څه رقم عکسونه واخلي. دغه کومک چې کوو ته به مې عکسونه واخلي، بیا به فیسبوک کې واچوو.
ولې نو د عکسونه څه ضرور دی چې اخلي؟ خو خیرات دی ورکه خلکو ته.
وی وروره، پریده چې دوست و دښمن خو مې خبر سي.
او خورې دا ته څه کوي؟ خیرات خلک پټ ورکوي. خیرات چې څوک کوي چاته نه وایي چې زه خیرات کوم. تا وخت دا راغوښتم موبایل دی او زه دې راغوښتم چې عکسونه دي. دا واخله، ډېره بده خبره ده
وروره. ولې بده خبرې؟ دا د لیوره کور مې نه وینې چې د دغه زړه وچوي. د دم زوی خارج کې د یو غیران چاته نه ورکوي.
نو چې نه ورکوي نه ورکوي، خپل کار دی. خیرات د خدای د رضا دپاره کوي که د عکسو دپاره؟
نه، د خدای د رضا دپاره.
چې د خدای د رضا دپاره کوي عکسونه پرېږده. هغه څوک چې مستحق وي وی ګوره، څوک چې غریب وي بې وسه وي هغه ته خیرات ورکه.
وی وروره، مال دا به فیسبوک کې واچوي که به خلک وګوري.
نه خورې، دې خبرې نه تیره شه. داسې خبرې دي خلکو خبرې دي. هر څوک چې دا کار کوي خیر نه کوي، باید دا کار ونه کړي. خیرات په پټه خوله ویشه چې هیڅوک در باندې پوه نه شي. خدای خو هر څه ویني. خیرات چې د خدای دپاره دی، خدای باید وویني نه بندګان.
وا وروره، مال دا عکسونه بخپاره سی په فیسبوک کې ډیر لایکونه بم واخلې خلک بم تشویق سی.
ګوره خورې، څوک چې د خدای د رضا لپاره یو کار کوي هغه کوي، هغه تشویق ته ضرورت نه لري. څوک چې مسلمان وي حتما خیرات کوي. دې خبرو پسې مه ګرځه، تیر شه دې خبرونه. والکه
څه وایې ماما؟
ډیلیټ کاغه عکسونه دې شخصي بده خبره ده.
ښه صحیح ده دادا، ډیلیټوم
بس نو راځئ چې ویسو چې هر څوک ته پیژنې غریب شي هماغو ته یې وسپارو.
راځئ چې ځو.
ای وروره زه څه ووایم؟ وزویه، یو خو دغه د کوڅې په سر کې چې موچي ناست دی همدې ته یې لیږ ورکه، یا ډېر غریب ده.
خو راځه خورې، ته خپله راسره لاړه شه، ته به م وي، زه به م وم، دا به م وي، درې واړه به ویسو. هغه کراچۍ راواخله.
صحیح ده دادا، زه راخلم کراچۍ.
ځه زوی مې، ته کراچۍ راوړه، ماما به دې در سره کومک سي.
صحیح ده مورې، دادا لاړو.
دا و د دې اونۍ د کور کلی خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چارې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.